خوشید، خوش آمدید.
ډیره مننه مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مې سید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې ساشکل افغانستان د خبرلانو لپاره تر ټولو خنړی ګڼل سوی دی. نن سیشن بده د لړم یا قرباتمه د اکتوبر 13. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ډنمارک وایي چې د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم دی. د ترکیې ولسمشر د استانبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو ستر هوایي ډګر ګڼل سوی دی پرانیست. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د لامی په حواله د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ډنمارک د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم بولي او په دې برخه کې به د افغانستان له دولت سره همکاري ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندرس ساموېلسن پرون له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې له فساد سره د مبارزې، د سولې، انتخاباتو، اصلاحاتو او شی حکومتولۍ، د ښځو د حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په باب خپل نظریات تبادله کړل. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه یوه میاشت وروسته کیږي. ډنمارک له افغانستان سره د امنیت، روزنې، شی حکومتولۍ او کرنې په برخو کې ډېره مرسته کړې ده. یوه نوې سروې ښیي چې ډیری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډیر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2018 کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هېڅ سیوه هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبیني زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوي دي. د جرمني څارنوالان وایي چې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر یې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په خاطر په جنګي جرمونو تورن کړی دی. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر د دوشنبې په ورځ وویل احمد زهیر چې د جرمني د شخصي حریم د قانون له مخې تخلص یوازې ډي شول سوی تورن سوی چې د افغانستان په یوه زندان کې له دریو بندیانو څخه د تحقیقاتو پر مهال دغه سرغړونې کړې دي. د څارنوالۍ دفتر ویلي چې په یوه مورد کې په داسې حال کې چې یو سرتیری ټوپک په لاس پیره کوي، تورن کس یو بندي له ویشتانو کشوي او وهیه. په یو بل مورد کې د تورن افسر تر امر لاندې یو بل سرتیری، یو بل بندي د پلاستیکي پایپ په ذریعه وهي او دریم بندي هم پر غولي راغورځي او وهي ډبویه. په جنګي جرمونو تورن د افغانستان د پوځ دغه پخوانی افسر د رواني میلادي میاشتې پر 15 د جرمني د مونشن ښار په ختیځه برخه کې نیول سوی او نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور وو پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استانبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلورو نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استانبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اټلانټا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالېدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي او زیاته یې کړه چې استنبول به له دې وروسته د الوتکو د ترانزیت په یوه لوی مرکز بدل سي چې ورسره به د نړیوالو الوتنو لارې هم تر ډیره بدلې سي. دغه هوایي ډګر به چې د استنبول له مرکزه 50 کیلومتره لرې موقعیت لري د راتلونکي کال تر پایله پورې په بشپړه توګه د الوتنو لپاره فعال سي. پر دغې لویې پروژې چې د سیمې اوسیدونکو او د چاپریال ملاتړو ورسره مخالفت کړی شاوخوا 12 میلیارد ډالره لګېدلي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت وایي چې لږ تر لږه 9 تنه هغه وخت ټپیان سول چې یوې ښځې د تونس شارپ مرکزي برخه کې ځان منفجر کړ. د کورنیو چارو وزارت دا یوه تروریستي چاودنه وبلله چې په وینا یې اته ټپیان د پولیسو افسران دي. د پیښې شاهدان وویل چې دغه چاودنه د ښار د تاریخي تیاتر د ودانۍ په مخ کې وسوه. په تونس کې د سختریزو وسلولو لخوا په حملو کې تر ډیره سیلانیان په نښه کیږي. د ګرځندوی صنعت د تونس یو اساسي سکتور دی. د 2015 میلادي کال په مارچ او جون میاشتو کې په تونس کې پر یوه موزیم او د یوه سرحدي ښار پر یوه هوټل په دوو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی له 950 ډیر سیلانیان وژل سوي وه. هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټسبورګ ښار کې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې په ډزو د 12 کسانو په وژلو تورن دی پرون د لومړي ځل لپاره په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند سو چې پر ځن لګول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ باورز چې دوی ورځې مخکې په دغه عبادت ځای کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې پرون څو ساعته وروسته له هغې چې له روغتون څخه رخصت سوی وو په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل سو. شپږ څلوېښت کلن باورس به له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کیږي. د هغه بله محاکمه د نومبر لومړۍ نیټې ته پلان سوې ده. څارنوالانو باورس په 9 مواردو تورن کړی او دغه جرم یې د کرکې وړ جنایت بللی دی. د دې پیښې چې په امریکا کې د یهودانو پر ټولنې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. باورس یو امنیتي افسر ته ویلي چې دی غواړي یوازې یهودان ووژني. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. سږ کال افغانستان د خبرلونو لپاره تر ټولو خونړۍ و چې یوازې په کابل کې په یوه خونړۍ پیښه کې د ازادي رادیو د دریو خبرلونو په ګډون نه خبرلان ووژل سول. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې د 2013 میلادي کال په نوي راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په ډله کې راوستلی چې د خبرلانو قاتلان پکې نه محاکمه کیږي. تفصیل له نوریاس نورینه.
افغانستان بیا د نړۍ د هغو 14 هیوادونو په قطار کې راغلی چې د خبریالانو د قاتلانو د محاکمه کولو تر ټولو بدې سابقې لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړیوال معافیت د انډکس په نوم د 2013 کال په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان او 14 نورو هیوادونو کې د معافیت فرهنګ حاکم دی چې خبریالان پکې په منظم ډول وژل کیږي او قاتلان آزاد ګرځي. له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه رئیس مجیب خلوتګر هم له دې سره موافق دی چې د اکثر وژل شوو افغان خبریالانو عاملان آزاد ګرځي. هغه تیر شپه ازادي راډیو ته د خبریالانو لپاره د افغانستان اوسنی وضعیت له دې هم ناوړه وباله ویل چې هغوی چې پر خبریالانو حملې کوي اکثر دا عمل جرم نه بولي.
زه فکر کوم نه یوازې چې د معافیت کلتور په افغانستان کې موجود دی، بلکې دغه کسان چې په خپل خبرنګاران وژني دغه وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده، دا یو مثلا دینی یا ایمانی یا وجدانی وجیبه ده. نو دا په دې معنا چې وضعیت د معافیت د کلتور د سیطرې نه هم ډېر بد ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې لږ تر لږه 340 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي چې په سلو کې 50 دوسیو کې عاملان نه دي محاکمه شوي. له څه باندې درېیمه برخه دغه دوسیې د افغانستان په ګډون په همدغو 14 هیوادونو پورې تړلې دي. د راپور له مخې افغانستان وروسته له هغې چې په تېره اپریل میاشت کې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حملې کې 9 خبریالان ووژل شول بېرته په دغه لیست کې شامل شوی او 5 ځای نیولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکي الیزابت ویچل وی د حقیقت ته په پام سره چې د هر کال په تیریدو په دغو هیوادونو کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ جاری دی دا مسله ډیره د اندېښنې وړ ده او ښیي چې د دغې ستونزې ریښې څومره ژورې دي. ویچل وی دغه معافیت د خبریالانو د غلي کولو او د یوې داسې فضا د رامنځته کولو لپاره چې معلوماتو ته لاسرسی نه وي یوه اغېزمنه وسیله ده. په افغانستان کې پر خبریالانو د حملو عاملان څوک دی او ولې نه محاکمه کیږي؟ په دې اړه یو ځل بیا د نوي رئیس مجیب خلوتګر.
زه فکر کوم دوی چې خبریالان وژني دوی مونږ کولای شو چې په درې ګروپونو کې وویشو. یو دا کسان ده چې دوی یا طالبان دي یا د داعش کسان دي او دوی د دولت د منطقې نه یا د دولت په حاکمیت کې ژوند نه کوي او دولت دوی ته لاسرسی نه لري. بل هغه ګروپ دي چې په افغانستان کې دوی ته ناسرګند مسلح کسان وایي او دولت هم نشي کولی چې دا ثابت کړي.
د خلوتګر په وینا دا چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خبرالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څیړل کیږي او اصلي علت یې د عدلي او قضایي ادارو او همدارنګه د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزوري او په دې برخه کې د کلکې ارادې نشتوالی دی. د خبرالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکي میرمن ویچل وای حکومتونه باید د خبرالانو د قتل او وژنو دوسیو ته لومړیتوب ورکړي او داسې یو مناسب میکانیزم رامنځته کړي چې د وژل شوو خبرالانو او د هغوی د کورنیو لپاره عدالت تامین شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیوي مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي خو تر پروګرام مخکې لملالي بشیر څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سرغلي
ګالپ موسسه د افغانانو په اړه یو نوی نظر پوښتنه کړې ده. دغه موسسه په سروې کې د افغانانو د ژوند تر ټولو کښته کچې او د دوی لپاره فرصتونو په اړه خبر ورکوي. په نظر پوښتنه کې 25% افغانانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی او یوازې 4% افغانانو ویلي چې د ژوند وضعیت یې سم شوی دی. همداراز 40% کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي شایي 13 ورځې خندلې وي یا مسک سوي وي. د ګالپ په وینا دا په نړۍ کې د خندا تر ټولو کښته کچه ده. په مقاله کې راغلی چې کده ژوند د شیګړې اسانتیاو او فرصتونو لپاره د نړۍ وادونو تل صفر تر لسو امتیاز ورکړل سي افغانستان 2.3 اخلي. د ګالپ نظر پوښتنه ښکاروي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او بې وزلی تر کومې کچې د افغانانو ورځنی ژوند زیانمن کړی دی. په مقاله کې راغلی چې خواړه، سرپناه، امنیت او خوندیتوب د انسان له بنیادي اړتیاو څخه دي او نشتون یې د ژوند لپاره د هیلو کچه په افغانستان کې تر ټولو ټیټه کړې ده. ګالپ موسسې له 2018 کال راهیسې تر اوسه هر کال په افغانستان کې همداسې نظر پوښتنې کړې دي. د دې موسسې تر ټولو نوې سروې په افغانستان کې د جولای میاشتې پر مهال له 1000 کسانو سره تر خبرو وروسته چمتو شوې ده. د جورنال ورځپاڼې بیا د چابهار بندر په اړه لیکلی دي. د مقالې عنوان دی د ایران ساحلي پروژې امریکا له ستونزمن حالت سره مخامخ کړې ده. مقاله په سوریا، لبنان، یمن او نورو ځایو کې د ایران فعالیتونو ته په اشاره وایي چې امریکا دغه فعالیتونه د منلو وړ نه بولي او په نتیجه کې پر ایران بندیزونه لګولي چې د نومبر په 15 به عملي سي. مقاله لیکي پر ایران د امریکا بندیزونه شاید د چابهار بندر پر جوړېدو منفي اغیز وکړي. تمه کیږي چابهار بندر به په سیمه کې سوداګري زیاته کړي. له بشپړېدو وروسته دا بندر شاید جنوبی او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو کې له ایران سره مرسته وکړي. له دې سره به ایران د خپل تیلو د صادراتو په برخه کې تر خلیج فارس ورهاخوا نقطه ومومي او همداراز به دغه بندر ورته یوه ستراتیژیکه نظامي پانګه وي. د دې بندر یوه کوچنۍ برخه په 13 دسمبر میاشت کې فعاله سوه. د بندر جوړولو موافقه د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د 2018 کال په مې میاشت کې لاسلیک شوې وه. وال سټریټ جورنال لیکلي چې دا بندر نه یوازې د ایران بلکې د هندوستان اقتصاد ته هم ډیره ګټه رسوي. هندوستان د امریکا متحده هیواد دی او د مقالې په وینا امریکا هندوستان ته ویلي چې په منځنۍ آسیا کې خپل اقتصادي حضور پراخ کړي. د مقالې په وینا هندوستان بله هیڅ لاره نه لري چې منځنۍ آسیا ته لاسرسی ومومي. مقاله همداراز یادونه کوي چې چابهار د افغانستان لپاره هم د پاکستان یو بدیل دی ځکه پاکستان غواړي افغانستان په راتلونکي کې له چین سره د جوړیدونکي ګوادر له بندر په استفاده سوداګري وکړي. مقاله د کارپوهانو له قوله لیکي چې که د چابهار د جوړیدو کارونه ودرول سي افغانستان به په دایمي توګه پر پاکستان متکی سي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د